سلام د سهار ته بجې شوې زه سفیول استان ایگزایمو دا زویر اورید پروگرام ته راغلاستو يم پیل خبرونه کو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کارن دیکر وای د طالبانو له توقيف څخه د امریکایي ادب او خوشی کول د دوی لمړی دنده ده مرمن دیکر د دوشنبه پورس خپل ایکس پانا یا خونی ټوټر کې لیکلی چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ماموریت به درایان کوربت محمود حبیبي او جورج ګولز من د خوشی کې دوه خپل کورونې سره د هغوی یو ځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي تر دې ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استادی تام ویست ویلی او د دریو امریکایي ادباو د آزادولو او خپل کورنۍ ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې پر ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوسمهال یوازې دوه امریکایي اتبا په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا د وطن په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبلي او وژل شوي دي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څخه باندې 20% کېږي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغي خوارزواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څخه باندې 30 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکاري ته چمتووالی وښود د قزاقستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویل دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد د ترانسپورت او مواصلاتو عمومي رئیس مومیتان چاکیف سره لکتنې ورسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل کابل هلمند کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي سګنې ورښتونو په افغانستان کې د سر او مال ډیر تاوانونه اړولې دي د فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبه پر ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو په ناغوښتونکو تر ټولو ډیر شمیر دی فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتلې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلو اوره لیګ پرون د بندې امیر خامارانو او سپین غر پلانګانو په سیالۍ پیل شو دا په تیرو دریو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته خو لا هم راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی په پرونۍ سیالۍ کې بندې امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 1900 منډو ماته کړه په دومه سیالۍ کې مسینه کاتلانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه نن به د بوست ساتونکي له سپین غر سره مخامخ کیږي پرون نا وخت په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشو د لومړنیو راپورونو لمخې نښته ورسره له هغه وشو چې پاکستاني ځواکونو تورخم ته چیرمه دوی پوسټې جوړولې د دواړو خو ترمنځ د دزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوې تفصیل په دغه ریپورت کې
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته چیرمه پر یو بل ډزې وکړې راپورونه وایي پاکستانی ځواکونو تورخم ته چیرمه په غورکی سیمه کې پوسټې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسټه جوړوله خو پاکستانی ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و
تیره ورځ تورخم ته تللی وم ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل دلته یوازې په دې د سرحدونو کې دا کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرخه اصلا منینه پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلن په دغه ډیورنډ په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري یو تاڼه ولري یو دیوال ولري تاسو خپل دایې قوي کی او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري هغه سره اساسیت کوي او په نتیجه کې په ډېر معمولی مسایلو باندې یو بل ته ټوپک تلاش کوي.
سرچینه وی پروند د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یو کور کې ولګېده چې لکبلې یو شزه او یو ماشوم وژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکو وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکو ارسیوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپره کړي چې پکې پاکستانی ځواکونو د خپل دوو پوسټو د پریښودو په حال کې لیدل کیږي. ازادي رادیو د دغه ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. دا ښکاري چې د نشټې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي، خو د تیرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نشټې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد استخباراتي ادارې آی اس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رسلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو لپیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه ریپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیضی د مزکی او د بشار ګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پوری پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په اویا کلن تاریخ کې تر 10 کال زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د ستره محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوزي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې د دې چې د حمید سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوزي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوزي زندان ته لښتول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله په لاس کې و. پچیرو دولسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشهي د ځواکونو د حضور په محل واشنگټن او د افغانستان حکومت په ځلونو آی اس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی اس آی مشر په پاکستان کې عموما لوی درسیزه ورسته دوه مهم پوزي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په محل د آی اس آی مشر ټاکلی وو. د پاکستان د پوز متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه رینیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لارله.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا چې آرمی چیف لري دی او دا هغه پر ځای دی ولګي نو بیا خپل څه مقصدات وو چې دې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کی هغه یو کیسه شته دی او په هر صورت د دې کې هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ډي پي له غیر قانوني ډلې سره خبري کړي او د عمران خان په مشهید هغه وخت حکومت ځینې پاکستانی طالبانجان خوش کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلی سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رای په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوی د سیسو خو اردو د تورونه ردوي.
یو شمیر ایرانی پانګونکي افغانستان ته تللی او له طالب شاروک سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسولانو په شمول ایرانی پانګوال لیوال دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موجود افغانستان د قانون وزارت له پخوانی ویاند عبدالقادر مطفی سره خبرې کړې او لمړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلاص سره مواجه ده، او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري، دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپل ونډه او هغه خپل حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقمندي لري، خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري، دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب، دې ته په پام چې افغانستان د سړکونو، برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري، په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې، خصوصا د معدن په برخه کې، دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري، او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازي بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دی، اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15-30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکای متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه معنی ویلي وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي، هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي. بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکای متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي، نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي، او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثر هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري، او افغانستان اوس تازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټي، یو غي اقتصادي ګټي باید په داسې شکل سره یي چې موږ له خپل منابعو نه په دوامدار شکل سره او په مؤثر شکل سره ګټه واخلو، چې موږ ډېر ضرورتونه لرو دي اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې، او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسنی شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم، او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي، او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د معدن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی ویاند عبدالقادر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلار شه مالتات چې خدای توکل مخ ته تلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په قبل کې دیو خنځي دی استاد څنګه خبرې مو ورېدې چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري بی پلان او بی هدف ژوند کومې ستونزې رامنځته کوي
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم څه شی وایم یعنی دنه به دا لاره ورکی
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی درمن اپتونکو تجربه خو دلې چې کچېره موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلې شو پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی په کابل کې د یو خنځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
په ژوند کې چې اول یو هدف ونه لري کنه یو پلان نه لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې یو تقسیم اوقات ونه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي ته بند باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسې که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي ما خپل په ژوند کې ډیر پلانونه لرلو باور وکړئ چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی و دومره چې یعنی حد نه و په ژوند کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی که پلان ونه لري هدف ته نه رسېږي باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید په کوم پلان وشي نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید ځاغه سبا وکم همداسې د ژوند په تګلاره کې د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري چې پلان ونه لري هیڅکله مخ یعنی تګ نشي کولای ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسې باید دغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومني هغې لپاره داسې یو قدم واخلې چې ته هغې خنډ سره مخامخ نشي بلکې باید مبارزه ورسره وکړي ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي ډېر مشکلات دي ډېر ټیټ پاس لري ژوند هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي چې لامل پوه هم شي چې په دې لارې کې راسته دغسې یو مشکل شته دی اما پلان ورته نه نیسي ورته یو څه کار نه کوي د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي طبعا چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخې کوي
له څنګه څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګري لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي
والله شته دی ډېر شته دی یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو پیسې ګورکې مال بس د ژوند مشکلات دي دا شان دي پیسې کې بابا وای خدای توکل مختلار شه مال تا چې خدای توکل مخکې ته لې چې د کړي وایسه کې یا سنم ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوې دی یا سنم څه خو ملاست نه راځي نو څه لزان ورته وخرو هم د سې په مخه مخ ورته لاړ شو ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه و چې وظیفې څنګه وکړم مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د سې مشکلات دا باید حل کم بیاد لغینه یو خو وظیفه پوزیشن ځاخسته شمه او کوشش هم لرم ما ته وی نه مړ ځان خوري ترڅو چې تاسو درس وایو د سې کوي وسې کې مخه مخ ورځ چې وشو وی کاونه شونه پلان ډیر مهم دی که پلان ونه نشي په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته یعنی زه پوی دم چې ماغه سوالونه دغه سپوختنی دغه انټرویو سره زه مخ کېږم دغه خبر سره زه مخ کېږم دغه سره مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم خبیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې ما غسم ویلی او اما غسو شو عمل ته زه پاتې شوم عمل ته زه سایلنت شوم ما ورته ویل کوس به ما ورته درس ویلو اما غ سوال به تحقیق کولو اوس به زه کامیاب کېدم ول د سپاتې راغلم په هر هر کې به ځان ته پلان ولري اته روزمره کارونه ته به ته وی پلان ولري پات شو د یو پوزیشن له خاطر یو ځای لرسیدو لپاره یا تحصیل لپاره هر څه غو ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري ځکه ماته یو ځل تجربه شوې ده او زه دې کې پاتې راغلم زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم نو بی پلان دې مختلف نشي
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي هغه د ځان پاک لوي
خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مخته لاړ سم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپل رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوده لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سره لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا سوی، نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله، په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چې نن همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو، هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان لږ تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ ورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ تاسو سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زمونږ مغزه به پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ باید ځان سره فکر وکړو چې مونږ باید څنګه اوس وکولی شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول. نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې سخت ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تاکه، کوم مضمون به چې لږ آسان او دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې لپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مخته لاړ سم. په لومړي وکې په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي 2 و 1 و 1 و، بیا وروسته چې ما کله خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه، ډیره مطالعه هم پکې کوله. نو بیا زما فیصدي 80 وته وختله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې د عمومي فیصدي باندې کار وکم، نو 90% ما لاسته راوړه. نو الحمدلله ډیر ترې راضی وم، یعنی په دې زه مطمئن سوم چې کچیر ته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړې، نو هیڅ لري نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسنی سمستر کې چې پرون نه وړم ورځې نتیجه راووتله، ما 90.2% لاسته راوړه. نو دغه دپاره مونږ منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کول، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مورته ډیره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې ملګري کیسه دې راته کولای شي چې بی پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخره بیا پاره برخه کې دای نش کامیابیدلی، داسې ملګری لري؟
که دا اوس درته چې دغه اوس 2-3 دقیقې مخکې که شاید دا تاسو ډېر داسې باور مو نه شي، 2-3 دقیقې مخکې زما سره څنګه ګاونډی ده، تقریبا د 1900 کلو ده، نه ویل مکتب نه فارغ شوی ده، د مشکلاتو په اړه ویلې چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات یې ویلې چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره، ته باید یو منظم یو ډسپلین ولري، او په دې نه کېږي چې ته د خپل ګیلې گزارې ماته وکړي، دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته؟ ما ویل مکتب نه فارغه سوی وو. ما ورته ویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې اته میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې هغه کورس نه فارغه سې، ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هغه کورس کې تاته بیرته وظیفه درکړي. په یو بل ځای کې که استعداد ولرې، ته کولی شې انلاین تجارتونه وکړې. ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای ډېر خوشحاله هم سو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه دان نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا، راتلونکي کال ته مالته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایي، دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې، که چیرته ته درس وایي، زحمت وکړي، نو ته به هغه نتیجه لري. نه نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای شي. د تعلیم سره تا علم، فکر هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې یعنی په خپل ژوند کې ډېر زورېدلی، بیچاره کړېدلی، ډېر مشکلات یې درلودل. نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده، بې پلان هغه لري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو رهنمایي ورته وکړي. دوی خپله باید دغه انګېزه ورته پیدا شي، دغه انګېزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید یعنی په خپلو خپو ودرېږي. نو انشاءالله هر ځوان کولی شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بېرته تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پوهنتون په وروستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ؟ څه ډول پلان مو ورته سره اوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله مونږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنی هغه مالی سپورټ زمونږ د څلور کلن سفر د پانتون دوره درته یادوم. مونږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی ده، او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو، او عربي ژبه ورته خپل عزت کمه. ما پوهنځی چې دا شریعت دي، نو د لپاره عربي ډیر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روان اوسو، میاشتو کې ورته یو مکمل وخت ته نومه چې یاد سهار ټایم د پانتون نه کله بیکاره سوم، او یاد غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړم، انګلیسي مې زده کړم، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې لپاره مونږ ته مکمل داسې چانس شته چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب شو د را روان خپل آینده لپاره ماسترۍ لپاره د هیواد نه خارج لاړ سو ماسترۍ وکړو. مونږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پانتون درسونه کې کامیاب یو. نه یوازینی شی چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی سي مونږ د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کړي، دغه شان کولی سي پانتونونو کې زمينه برابره کړي. راتلونکي پلان زما خپل شخصا دغه ده، ان شاء الله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
بله، که راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې وروسته کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی ده، نظام بدل شي، یو شمېر ځوانان وایي چې دوی نسي کولای ځان د پلان ولري، ځکه په خپل پلان کې کامیابېدلی نسي، که دوی په خپل زړه زده کړې غواړي هغه نسي کولای، که دوی غواړي په خپل زړه کار وکړي هغه نسي کولای، نو ځکه دوی پلان هم نه جوړوي. په دې اړه د تاسو نظر څه ده؟
ځوان وګوري، نن دولت مسؤل ګڼي یا جامعه مسؤل ګڼي، ولا حالات تغیر شو، پلار مې وظیفه د لاسه ورکړه، کورس نشم ویلی، یا پانتون فیس نه لرم، نو دغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي، دا د دې حل لاره نه ده. اوس فرض مثال که مونږ پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس تلو، نو اوس کولی شو چې په دغه طریقه بدل کړو. کورس سمزه یو اوس ملګری ته لاړ شه، د ملګري نه درسي زده کړه، بل چاته ورسه. داسې کورسونه ډېر ساده چې فیسونه ډېر کم دي، ولې درسونه ډېر پورته درسونه دي. نو دغه هغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي، په کار ده چې ونه کوي. همدغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانې کوي، تعلیم نه ځان شاته کوي، بهانه وکړي ځان له خلکو ملامتې نه خلاص کړي. نو زه فکر کوم دا د حل لاره نه ده. که څوک وغواړي منظمه ډسپلین یو پلان ولري، چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډېر درسونه دي چې هر سړی نن سبا پرې پوهېږي، که څوک وغواړي، او البته که څوک وغواړي، که څوک نه غواړي، نو بهانه کوي، جامعه ملامت ده، پلار ملامت ده، ورور ملامت ده. په اصل کې دوی خپله دوی ځان ته هدف نه لري، پلان نه لري. د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختۍ سره مخامخ یو.
له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې اصلا کولای نسي چې دوی درس وایي. همداسې نورو برخو کې هم تغییرات راغلي دي، خو بیا هم تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟ یعنی تاسو په هغه محیط، په هغه جامعه کې تاسو ژوند کوئ، څه رقم ژوند سره مقابله وکړي او برای لاسته راوړي؟
تاسو ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړه چې د نجونو مکتبونه تر ووم ټولګي پورې خلاص دي. 50 کسان مونږ سره وو، 50 تر کسانو کې شل انجونی وي، ډیر شلکان وو. کله چې تحولات راغلل، متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې شوی. ما سره په صنف کې داسې خويند وي چې دوم نمره او دریم نمره، یعنی دومره استعداد درلوده، الحمدلله، چې هلکان نو څه کولې، په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی. نو داس ما خپل صنفیان وي، ما خپل پسترګو کتلې، خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي. زمونږ دولت څخه هم دا هیله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی، تر څو دغه درې کاله تقریبا درې سنور کاله زمونږ خويند د علم څخه پاتې شوی، نو دوی د پاره دی یو منظم پلان جوړ کی تر څو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي. ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځه ویسي. کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځه لاړ شي، هغه هیواد مختزي، د هیواد وګړي مختزي، د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې هدف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبره هم زیاتوي، وایي چې که غواړو خپل هدف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو، یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو باید دا ویم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي. زما نظر خدا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، دی هغه پلان کول، هغه دغه لپاره مهالویش جوړول، یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی شو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړوي، چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکم، څه ونه کم، څه ترلاسه کم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لوی موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، که راسو دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه هم دا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هیڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکم. نسي کولی چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهانده په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل هم دا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې د نه پلان درلود، نه یې هدف درلود، نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګډ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نه سي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نه سي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنی دغسې ستونزې پیدا کولی شي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم. یعنی دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتونو دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته، دلته که ځان ته پلان ونه لري، کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی شي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغي ګلغي ورسته کې څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی شي چې موږ تاسو د ټول ژوند چارې ډېر ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغيږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ شوم، یا موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي. دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان یې له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. کله چې دلته ضرورت پیدا شو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی شي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرح شي، د ورقې په مخ ولیکل شي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیر اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت شي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی شي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چېرته موږ کولی شو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشته، له سر نه باید نوشته چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل شي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. ته دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کومې ستونزې او مشکلات به یې چې هغې څخه زه بیرته مثلا دفاع وکړی سم. مشکلات باید درج شي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات وي. ستا مایند او ذهن باید تیار آماده وي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي، که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري. قیمت ورنه کې خپل هدف ته رسېږي. یو مثال زه خپل ژوند درته وایم. مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې زده کړې کوم، زده کړو ترڅنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښه زده کړې وکم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې خیر ورسیږي، ټولنې ته مې خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیا یم، مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهیږي اوس شه ده دا د چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم، زه د خپلو میندو نه لریم، خویندو نه لریم، ورونو نه لریم، میرمنې نه لریم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لریم. په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف چې د قیمت ته چې زه ورکوم. نو همیش چې موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یو برخه باید دقیق قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهوره خبره منګو تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړی یو څه لاس ته راوړي نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډیر ښه تشریح. ځینو ځوانانو ته دغه د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړي دا څومره نامناسب کار ده، څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنی ته خپل چې نشې کولای نو راس دا پلان دې درته جوړ کړم، په دې خبره ته وکړي.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده، مسله مو څو زاویې وڅېړو. یو خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکړي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي، منفي رول ولوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده چې یوه نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکړي او د دې ټولو یو مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي، دوی به یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایئ؟
یو راپو د ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې له خوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې د دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپل ارادي او پلان ولیکي. کنه ایملی دا وموندله شخص د کون کې چې خپل مخي او پلان لیکلای، دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف نو مشخص کړي او پلان نه لرلو، دوه نوي زله ډیر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغه هدف درلوده، هغه پلان درلوده، هغه 2% کامیاب راغلي دي، بریالي شو دي، یوې ښې نتیجې ته رسیدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپل مخو ته رسیدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو اغه ځواک ثابتې موږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاهانه وم، څنګه وخت نه پېدم د څو څوک نو چې موږ ته وخی د ستونزه کلیوالو سمو کې ډیر ده. چې د زما غږ کلیوالو سمو کې خلک غوري، نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره، د خپل ماشومان سره، نو جوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی. زما د ژوند یو بد تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د سچوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا د سچوک نو چې موږ ته دغه لار او طریقه وخی. خو بیا چې کله زه پانتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، لاغي ورسته په ځین مطالعاتو باندې، په ځین نور مسائل باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسائل ما درک کړل، لاغي ورسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ. کاری برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو، نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایله ته رسیدلم. دا وسم پانتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، دغه لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند د تیری کې الحمدلله ویخې نتیجې ته رسیدلم. او ماته ډیر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلوده، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحت یم، زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډیر سریع ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډیر زیاته مننه تاسو ژوند یو سلامات اوسئ.
ډیره مننه، سلامات اوسئ، خوشاله اوسئ.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. درسي ساعت د اووم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات له یوې یا څو حجرو څخه جوړ شوي دي. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په بندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې
ځنې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حصي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي، ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې آزادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خون کې دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې یو د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربون دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپره وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دې تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربون ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% حجم جوړوي. یعنی که چیرې موږ وینه وګورو 55% یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپله یو ژړ رنګه مایع ده. په دې کې خپله غذایي منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% د وینې برخه جوړوله، هغه 50% چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 1000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. زنی وخت دیت ضرورت پیشیږي ترسو د ډیر لاملو لکبل د ډیر اسباب لکبل هغه کټکار یې ک مریضان یې د هغو لکبل وینه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکون کې او وینه اخیستون کې شخص د وینه ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغیر ولري په وینه ورکون کې شخص خو هیڅ نه کیږي تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستون کې شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ رامبېست کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په زیرو یا په صفر باندې ورته وایي اے بی اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي اے ته بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګان یو چې د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري، هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو، هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیول وي د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګوري، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي کاست نه سور کولای. د اکه ست تاسو متوجه سي زبد ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګوري د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري، نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبېست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه ده چې وینه ورنه کول شي ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي چېونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجرات او برخو ته غذایی مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي ترسو د هغه څخه تراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او وشته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي هغه یوازې وریدونه کېدلی سي، دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده ترسو پاکه وینه، پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږ ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږ شریان وو، دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږ ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږ ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریانچا باندې ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا ورسته ډول رګو باندې وشل کیږي. بل اخره د دې حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دون نه رکیږي چې موږ په سترګو باندې نسل دلې نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورډو د سره سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي او د وینې او انساج ترمنځ د غذایی موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زان نکوم